アサミラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبری مجلې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. نننه یک شنبه د 1492 لمریز کال د جوزا له 9 او د 2013 میلادي کال د میلن 28 سره برابر ده. په تخار کې د پرونی چاودنې په اړه د شاغلي کرزي له یوه سیاسي مخالف شاغلي عبدالله سره پر مرکې سربیره د افغانستان پر مسایلو د راپورونو تر وړاندې کولو مخکې مو د نړۍ د وروستیو خبرونو اوریدو ته رابولم. د باجوړ په سالارزو کې د سخت دریزو په پرونی حمله کې اتلس تنو ته مرجوب لواوښته. عراق وایي د دغه هیواد د ملي هوایي شرکت 1.5 میلیون شتمني ګاونډي اردن کنګل کړې ده. د قاهرې یوې محکمې پرون لري کړی شوی ولسمشر حسنی مبارک او دوه پخواني عالي رتبه چارواکي 90 میلیون ډالره جریمه کړل. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي پرون په قبایلي سیمه کې یو ځانوژن کې پر قبایلي مشرانو په برید کې لښته لږه 8 کسان ووژل. راپورونه وایي په برید کې لس تنه نور ټپیان شوي دي. پېښه د باجوړ په سالارزو کې شوې ده. دا ځای د باجوړ د مرکز ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومترو کې پروت دی. د پاکستانی طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د ډلې پخوا هم پر قومي مشرانو چې په باجوړ کې د طالبانو د ځپلو لپاره د لشکر د جوړولو هڅه کړې حملې کړې دي. د عراق حکومتي چارواکي وایي د دې هیواد د ملي هوایي شرکت 1.5 میلیون ډالر شتمني د اردن له لوري کنګل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عراق د ترانسپورت وزارت د ویان کریم النوري له قوله خبر ورکړ چې د اردن چارواکو له کویت څخه د قانوني غوښتنې پر اساس دا اقدام کړی دی. دا قانوني اقدام له هغې لانجې سرچینه اخلي چې څو لسیزې پخوا شوې او له مخې کویت عراق د لسو الوتکو او د میلیونونو ډالرو وسایلو او تجهیزاتو په غلا تورنوي. د ترانسپورت وزارت ویان وویل بغداد به د اردن له محاکمو وغواړي چې نن د دوی شتمنی آزادی کړي. د قاهره وی محکمې پرون لري کړی شوی ولسمشر حسنی مبارک او دوه پخوانی عالی رتبه چارواکي په جنوري کې د مصر د پاسونونو پر مهال د انټرنیټ او تلیفونونو د بندولو لدرکه د اوشتي مالی زیان په خاطر 90 میلیون ډالر جریمه کړل. د فرانسې خبری آژانس د یو قضایي مقام له قوله خبر ورکړی چې مبارک د هغه د واکمنۍ د مهال صدر اعظم احمد نظیف او د کورنیو چارو وزیر حبیب العدلی ته په ګډه امر شوی چې له خپل شخصي بودیجې د 90 میلیون ډالره چې 540 میلیون مصري پونډه کیږي د دولت خزانې ته ورکړي. سربیا پرون د هغو کسانو د موندلو ژمنه وکړه چې د بوسنیایي سرب او جنګي مجرم راتکو ملادیچ مرسته یې کړې چې د خپل 14 کلن تعقیب پر مهال له عدالت څخه په تیښته کې و. د سربیا د جنګي جرمونو څارنوال ولادیمیر ویکسکیویچ وویل د ملادیچ په پټ ساتلو سره دغو خلکو د هیواد ته جدي زیان اړولی. له هیګ محکمې څخه د فراریانو پټ ساتل درون جرم دی. دا په داسې حال کې چې پولیسو د ملادیچ د نیونو پر خلاف د ملت پالو له لوري د پرونی پلان شوي اعتراض له کبله کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. ملادیچ په 1995 میلادي کال کې په سربرینیتسکا کې د عامه وژنې په پلانولو او د بوسنیا په جګړه کې په بې رحمیو تورن دی او تېره پنجشنبه په سربیا کې ونیول شو. او په روسیه کې د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د یو ماشوم په ګډون 9 کسان په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. پرون د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو بس او یو منی بوس موټر ټکر وکړ. په پیښه کې تر 60 زیات کسان ټپیان شوي دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په روسیه کې هر کال شاوخوا 10,000 خلک په ترافیکي پیښو کې وژل کیږي چې په نړۍ کې تر ټولو لوړ ارقام دي. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد او خوست کې په اف ام 100.5 څپه اوریدای شي. د دې خبرونې په دوام کې به د دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د تخار د والی وایندوی تر اوسه نه پوهیږي چې ځانوژون کې پروند دغه ولایت د والی دفتر ته څنګه ننوت. عبدالله د جنرال داود او شاه جهان نوري وژنه لویه ضربه بولي.
دا ځواله کسان چې وجه شوي دي او په شهادت رسېدلي دي، دوی له ډېرې وخته د افغانستان د خلکو د حقوقو په دفاع او د ارزښونو په دفاع او په سنګر ولار خلک وو.
د قومي مشانو یو کاروان د نورستان د دواب ولسوالۍ د مړو د شخبولو او د ټپیانو د انتقالولو لپاره سیمې ته لاړ. له دفاع وزارت څخه د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر کرزي له غوښتنې وروسته عبدالرحیم وردک وویل چې د شپې په حملو کې ډیر کموالی راغلی. ولسمشر کرزي له خپل ترکمن ساري سره د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین پر پروژې خبرې وکړې. د دې او نورو مطالبو په څنګ کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. پرون د تخار ولایت په مرکز تالوقان کې و ځانوژون کې برید مهمو دولتي چارواکو ته مرجوب لواړوله. برید کوونکي چې د پولیسو یونیفورم یې پتن و د تخار ولایت په انګړ کې دننه چاودنه وکړه چې د دوو جرمني پوځیانو په ګډون یې شپږ کسان ووژل. په وژل شویو کې د شمال د پامیر د 303 زون عمومي قمندان لوی پاسوال داود، د تخار امنی قمندان مل پاسوال شاه جهان نوري، د والی سکرتر او والی یو ساتونکو شامل دي. د موضوع په باب تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
چودنه هغه وخت اوس وچی په ولایت کې امنیتي غونډه پای ته ورسیده. د تخار د والی ویان فیض محمد توحیدی اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویل بری داس یو چا کړی چې د پولیسو دریشي کړی و او دا چې څنګه نموړی د غونډې سالون ته ننوت او ولې تلشي سوی نه وو موږ په دې نه پوهیږو. د تخار د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر محمد حسن بسیج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پیښه کې لس تنه ټپیان دي.
دا تنه ځم وطنان عزیز ما مجروح،
لس تنه هیوادوال مو ټپیان سوي او څلور نور وژل سوي دي. په وژل سویو کې د تخار امنیه قمندان شاه جهان نوري، د پامیر د 303 زون امنیه قمندان جنرال داود، د والی سکرټر او یو ساتونکو شامل دي. په ټپیانو کې والی، څو تنه پولیس او عسكر دي. د جرمنی د دفاع وزیر توماس دی مایزری پرنویل په تخار کې دوه جرمنی عسكر وژل سوي او درې نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د شمال لپاره د ناټو ځواکونو قمندان مارکوس کنیپ هم شامل دي. ولسمشر حمید کرزی او ایساف ځواکونو په جلا جلا اعلامیو کې دغه پیښه غندلې ده. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی دا وحشیانه او تروریستي عمل بللی دی. د پامیر د 303 زون قمندان جنرال داود تر دې مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وو. نوموړي پرون تر وژل کېدو څو ساعته مخکې په گاوند ولایت کندوز کې یوې غونډه ته په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ.
فیصله شو چې ما تمام توان خود به خرج بتیم مشترکه.
پریکړه وسوه چې په دغو عملیاتو کې خپل ټول وسو کارو، کل اردو، ایساف، ملي پولیس، سرحدي پولیس او د امن نظم پولیس وګمارو چې په کندوز کې خلکو ته هیڅ ډول ګواښ یا خطر پاتې نسی. موږ د عمل قوت لرو، کار کوو چې د عمل سرعت پیدا کړو چې د هر تهدید په وړاندې ژر اقدام وکړو او لمنځه یوسو. وسله والو طالبانو د تخار د حملې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې پیښه کې شاوخوا 15 کسان وژل سوي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي.
د تخار د پیښې په باب د تغییر او امید ګوند مشر او د جمهوری ریاست پخوانی کاندید ډاکټر عبدالله وی دولت د تخار په پیښه کې غفلت کړی دی. نوموړی دولت تورنوي چې خپل دښمنۍ تر اوسه سم نه دی تعریف کړی چې څوک دی. سالی محمد سالی د مرکې په پیل کې له نوموړي څخه پوښتنه کړې چې د نورو پیښو په دوام د تخار پیښه دوی په څه سترګه ورته ګوري؟
دا خو داسې یو حادثه وو چې دا ډېر یو ضربه وو افغانستان خلکو ته او افغانستان د امنیت په خاطر. دا دواړه کسان چې وژل شوي دي او په شهادت رسېدلي دي په دغه حادثه، دوی له ډېره وخته په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د حقوقو په دفاع او د ارزښونو په دفاع او په سنګر ولار خلک وو. په تامین د امنیت ځینې مناطق د افغانستان دوی ډېر مهمه برخه ده. ما ته خپل خدا شخصي ملګری می وو، دواله هم جنرال داود او هم مولانا شاه جهان نوري، دواله سره می پیژندل. توپ دلو لپک وشتاله را په دې خوا سره یو ځای وو په جهاد او په مقاومت. خو په دا اوسنۍ حالت او په دا اوسنۍ وضعیت لیداسي کسان وو چې وظیفه یواز د مامور قدو کسی وظیفه ته نکتل. دوی تعهد درلود، اصلی واقعی تعهد درلود به خدای سره او د افغانستان به ملک سره او د خلکو سره. قدی که زشت ندارم که دشمنان د افغانستان دوی غشتل که دا کار وکی. مهم خبر داده چه باید اوس واضح شی که نور سوک بدی لاس درلود بدر کار.
البته عبدالله صاحب دغه پیښه خو د افغانستان په نور برخو کې هم په وار وار تکرار شوې دي، او په دې وروستیو کې اکثره پیښې چې کیږي د پولیسو په جامه کې یا هم د ملي اردو د عسکرو په جامه کې دغه کسان چاودنې کوي چې د هغو پیژندل هم سخت کار دی. په دغسې حالت کې دولت ته څه کول پکار دی؟ بهرنیو ځواکونو ته څه کول پکار دی؟ آیا د دغه پیښو مخنیوی کیدای سي؟ بهرنیو
ځواکونه خو په خپل ځای هغوی تر حد او توانه پورې خپل کار کوي او کړی دی، د دوی مسؤلیت دادی، خصوصا په دغه وخت نه وروسته چې انتقال مسؤلیت تیزی و افغانی ځواکونو ته دوی مسؤلیت دادی چې د افغانی نهادونو د ظرفیت ته اتخاص کار وکړي. خو د افغانستان د دولت مشکل په دې کې دی چې یو تعریف د دشمن او دوست نه لري. دغسې یو حالت چې په پالیسۍ کې وضاحت نه وي او د دشمن او دوست توصیل نه وي، دا ډېر زیانونه لري. په ملي اردو باندې تاثیر کوي، په پولیسو باندې تاثیر کوي، او یو فرصت پیدا کېږي دښمن ته چې د ښځو کې په دغه نهادونو یو حادثه کېږي. دولت په همدا استفاده کوي چې دښمنان د افغانستان او د دښمنان نوم هم نه.
البته دغه وروستیو پیښو ته په کتو سره، لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلوده، چې د دولت دشمنانو په دوی کې زیات نفوذ کړی دی په افغان امنیتي ځواکونو کې، افغان چارواکي ولې دغسې یو تاکتیک نیسي کارولی چې په دشمن کې نفوذ وکړي او د هغوی قوت شنډ کړي؟
دا خو مشکله خبره ده، ځکه چې ملي اردو ته وګورئ، هغوی ته معلوم نه وي چې دا دشمن څوک. رئیس جمهور د افغانستان ورته ورونه وایي، طالبان ورونه. څه هم مشکل دی چې تا سره مخامخ دي، تا سره مقابله کوي، تا سره دښمني لري، تا سره دوستي.
د تخر د پرونی پیشی په اړه مو د تغییر او امید ګوند مشر عبدالله مرکه له ازادي راډیو څخه واورېده.
خبري مجله اوري.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو څخه اورئ. د لویدیز نورستان په دواب ولسوالۍ کې اوس هم وایي جګړه روانه ده. داسې نتایج شوي راپورونه ورکړی شوي چې په دې جګړه کې تر درې سوه تنو پورې ولسي خلک، مخالفان او پولیس وژل شوي دي. د شنبه په ورځ، یعنی پرون، د لغمان ولایت له لارې د جګړې سیمې ته د قومي مشرانو یو کاروان له طبي امبولانسونو او مرستو سره یو ځای روان شو. داود وفا په دې اړه راپور لري.
د نورستان ولایت په دوه بولسوالۍ کې د جګړې د مړو او ټپیانو د انتقالولو او د فن کولو لپاره د قومي مشرانو یو کاروان د طبي امبولانسونو په ګډون د شنبې په ماسپخین د جګړې سیمې ته روان شوی. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي سناتور حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل مولوی صبور په نامه یو سیمهییز دینی عالم وویل په جګړه کې چې اوس هم روانه ده، د وسلوالو په ګډون ګڼ ملکي خلک هم وژل شوي دي. وویل د دواب ترڅنګ د منډول ولسوالۍ د پوهنې مدیر حامد عزیزی وویل د دواب په جګړه کې یو شمیر ښوونکي هم مړه شوي دي. وویل نورستان والی جمال الدین بدر رسنوی ته ویلی د دواب په عملیاتو کې پولیس، مخالفین او ولسی خلک درې واړه وژل شوي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د ائتلافي ځواکونو منابع ویلی دوی یوازې په وسلوالو بمباری کړي. داسې نتایج شوي ریپورټونه شته چې د دواب په جګړه کې تر 300 پورې خلک وژل شوي، چې پولیس، ملکی خلک او طالبان پکې شامل دي، او مړي او زخمیان لا هم د جګړې په ډګر پراته دي.
په نورستان کې د ملکی خلکو د وژل کېدو په اړه مو راپور واورید. افغان ولسمشر د هیواد دفاع وزیر ته حکم کړی چې د نړیوالو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخه ونیسي، او د شپې له لوري د کیدونکو تو کنټرول دی افغان ځواکونو ته وسپاري. د ولسمشر کرزي د دغه حکم اساسي هدف په هیواد کې په دا ډول عملیاتو کې د عامو خلکو د مرژوبلې مخنیوی دی. د هیواد دفاع وزیر هم ویلي چې دوی به د ولسمشر له حکم سره سم اقدام وکړي څو د عامو خلکو په مرژوبله کې کمی راشي. خو په ولسي جرګه کې ناست وکیلان بیا دا غواړي چې په یو مخیز ډول دی د عامو خلکو د مرژوبلې مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومن په راپور کې واورئ.
د لومړی ځل د چپ افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو او د شپې لخوا د کیدونکو عملیاتو د مخنیوي لپاره د هیواد دفاع وزارت ته د اقدام کولو سپارښتنه کیږي. ولسمشر کرزي پخوا هم سوسوارې د دا ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې وه، خو داسې ښکاري چې ولسمشر د ده د غوښتنې ته د نه پاملرنې له کبله اوس غواړي د دفاع وزارت له لارې دا کار وکړي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک بیا د شنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا په کیدونکو عملیاتو کې کافي کمی راغلی او د دا ډول عملیاتو د افغاني کولو لپاره هڅې روانې دي.
در قسمت حملات شبانه
دی وای د شپې د عملیاتو په اړه لکه څرنګه چې زموږ ولسمشر ټینګار کوي، موږ هم په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لرو. د وس لپاره د شپې لپاره د پلان شوو عملیاتو په سلو کې اویا د ورځې لخوا کیږي او موږ هڅه کوو چې د دا ډول عملیاتو مخنیوی وکړو او هغه افغاني کړو. د ولسمشر په حکم کې د هغو عملیاتو بندول هم شامل دی چې له افغان چارواکو سره په نهمغږۍ کې کیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو خپل سری او د شپې لخوا کیدونکو عملیات د عامه خلکو د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو یو اساسي سبب شمیرل کیږي چې په ډیرو مواردو کې خلک اړستلې چې واټونو ته راوځي او اعتراض وکړي. د بهرنیو ځواکونو په وینا په دا ډول عملیاتو کې اکثره د دولت وسلوال مخالفین او د هغوی پلویان په نښه کیږي او له منځه وړل کیږي. خو افغان حکومت او آن ولسمشر په دې باور دی چې دا ډول عملیات د هیواد د ملي ګټو په خلاف دي او د تروریزم په خلاف له روانې مبارزې سره هیڅ اړخ نه لګوي.
او اوسم د خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا واوري. د تخار د والی ویان دوی تر اوسه نه پوهیږي چې ځان وژون کې پرون دغه ولایت د والی دفتر ته څرنګه ننوتی و. د قومي مشرانو یو کاروان د نورستان د دواب ولسوالیو د مړو د شخولو او د ټپیانو د انتقالولو لپاره سیمې ته تللی. د دفاع وزارت څخه د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر کرزي له غوښتنې وروسته دفاع وزیر عبدالرحیم وردک وویل چې د شپې په حملو کې ډیر کموالی راغلی. ولسمشر کرزي له خپل ترکمن ساری سره د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین پر پروژې خبرې وکړې. د باجوړ په سالارزو کې د سختریزو په پرونی حمله کې اتلس تنو ته مرژوبله واوښته. عراق وایي د دغه هیواد د ملي هوایي شرکت 1.5 میلیون شتمني ګاونډي اردن کنګل کړې ده. د قاهرې یوې محکمې پرون لري کړی شوی ولسمشر حسني مبارک او دوه پخواني عالي رتبه چارواکي 90 میلیون ډالر جریمه کړل. په روسیه کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د یوه ماشوم په ګډون اووه کسان په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. او سربیا پرون د هغو کسانو د موندلو ژمنه وکړه چې د بوسنیایي سرب او جنګي مجرم راتکو میلادیچ مرسته یې کړې چې د خپل 14 کلن تعقیب پر مهال له عدالت څخه په تیښته کې وو. مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، له اجمل ان څخه به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې او په پایل کې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د مځکې نیمه کره تای کړه څو پاکستان ته ځان ورسوي او هلته له پاکستاني چارواکو سره څو ساعته خبرې وکړي. دا ورځپاڼې په وینا د سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې نو اړیکو په ژمنو پای ته ورسید چې یو بل ته په ژمنتیا او رښتینولۍ ولاړې وي. ورځپاڼې د میرمن کلینټن له خولې ویلي اوسامه بن لادن ووژل شو، خو القاعده شبکه او تروریستي تشکیلات لا هم زموږ دواړو هیوادونو لپاره د یو جدي ګواښ په توګه پاتې دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ته د میرمن کلینټن سفر د اوباما د ادارې د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي د اوسامه پر ضد په پاکستان کې له پوځي عملیاتو وروسته له دې هیواد سره د اړیکو د بشپړ پریکون مخه ونیسي. ورځپاڼه دغه چارواکو له خولې چې له میرمن کلینټن سره په دې سفر کې ملګري و وایي د دې کړکېچ جدیت دواړه اړخونه مجبور کړي چې یو بل ته نږدې شي، کنه دواړه خواوې به له جدي ستونزو سره مخ شي. او له همدې کبله دواړو خواوو په دې خبرو کې سپینې او ډانګ پیلې خبرې وکړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دا چې د اوباما اداره د القاعده ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، د جمعې د ورځې خبرې د مشخصو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر ځانګړو عملیاتو وشوي. یو بل امریکایي چارواکي ویلي دې خبرو اترو د راتلونکو پخو ګامونو لپاره یو چوکاټ رامنځته کړ. له لندن څخه خبریدون کې د اکونومست اونیزي هم د پاکستان د پیښو پاړې و مقاله لیکلی او په یو برخه کې وای په کراچۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر اډې ورستای برید په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان د پوس پر اهدافو یو له سختو تروریستي بریدونو څخه وو. د ورسپانې په وینا په دې برید کې چې د پاکستاني طالبانو له معیارونو پورته وو برید کوونکو د پاکستان پوس کمزوری ثابت کړ. د جاوید حسین په نوم یو متقاعد پاکستانی جنرال چې کلونه کلونه د پاکستان د پوس په کمانډوي ځواکونو کې دنده ترسره کړې د اکونومست اونیزې ته ویلي دې برید چې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي کمانډوي ځواکونو له عملیاتو څو اونۍ وروسته ترسره شو د پاکستان د پوځیانو مورال خراب کړی دی. د جنرال د اسامه بن لادن پر کور برید چې د پاکستان د پوس په ناخبرۍ کې وشو یو سپکاوی بللی او پر دې پوځي اډه د تورستانو برید یې یو بل سپکاوی بللی. ورسپانه وایي له دې پیښو سره د پاکستان د اتومي وسلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دا ویره شته چې ښایي یوه ورځ سخت دریځي د یوې نه یوې لارې نه دې وسلو ته ځان ورسوي. ورسپانه وایي د اندېښنې د پاکستان په پوځ کې د سخت دریځو د اغېز پراختیا نورې هم زیاتې کړې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ترکمنستان به تر 2012 میلادی کال وروسته د افغانستان د برښنا 80% اړتیا پوره کړی. د ترکمنستان ولسمشر پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل دا اقدام به افغانستان ته د برښنا د غزولو د پروژې تر بشپړېدو وروسته په 2012 میلادي کال کې پیل شي. له بلې خوا له ترکمنستان څخه به د ګازو د نلیکې یا پایپ لاین د غزولو په پروژه کې 50,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. ولسمشر کرزی د ترکمنستان اقتصادی همکاریو د جلب لپاره اشقابات تللی دی. صالح محمد صالح په دې باب نور تفصیل اوروي.
د غازو انتقال، د ریل ګاډي د پټلۍ غزول، د برښنا تامین او افغانانو ته د کار روزګار برابرول هغه ګټې دي چې افغانستان له ترکمنستان څخه تر لاسه کولای شي. ولسمشر حمید کرزی ترکمنستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ پر غزولو، د ترکمنستان څخه هند او پاکستان ته د غازو د انتقال د پروژې پر ګړندې کېدو موافقه وکړه. ولسی ویل ترکمنستان سره د اړیکو ټینګېدل به افغانستان ته د سیمې په کچه اقتصادي پرمختګ په برخه کړي. د ترکمنستان چارواکو د مخکې ویلي وو افغانستان ته به د برښنا صادرات شایي د کاله 1.6 میلیارد کیلو وات ساعتونو ته ورسیږي. د غازو هغه نلیکه چې له افغانستان څخه به تیریږي د کاله به 3.3 میلیارد مکعب غاز انتقالوي چې افغانستان ته هم خاص اهمیت لري او امریکا هم د دې پروژې ملاتړ کوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي شایي افغانستان د غازو د حق العبور له درکه د کاله 1 میلیارد ډالر اوی ترلاسه کړي. ولسمشر کرزی اټکل کوي چې د نلیکی یا پایپ لاین د پروژې پایله به 50,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ځینې څارونکي د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه لري ځکه د غازو نه لیکه د افغانستان له ناامنو سیمو څخه تیریږي. راپورونه څرګندوي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ به 45 کیلومتره اوږده وي. د افغانستان شمال به د ترکمنستان له ختی سره وتړي او یو سیمه ییزه انتقالاتي شبکه به ایجاد کړي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د شنبه په ورځ یعنی پرون بیا هم ولسی جرګې ته د هیواد د امنیتي وضعیت په حق له معلومات ورکړل. د امنیتي ارګانونو مسؤلان د جرګې د غړیو له لسګونو امنیتي پښتنو سره مخامخ شول چې د تخار د ولایت مظاهره، د خوست سړک جوړونې د کارګرو وژنه او د دولت له واکه د نورستان ولایت د دوو ولسوالیو له لاسه وتل پکې شامل وو. همدارنګه بل موضوع چې په دې بحثونو کې ډیره مهمه وه هغه بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو لیږدول او په دې حق له د دفاع وزارت سره د امریکا د متحدو ایالاتونو نوي مرستې وي. خان محمد سیند ولسی جرګې د پرونیو بحثونو په اړه نور جزئیات لري.
کندوز امنیتی سرچینه خبر ورکوي چې د شنبه په سهار د کندوز په شمال لویدیځ 15 کیلومتري د ګورټیپی په سیمه کې د دولتي ځواکونو
بخښنه غواړو چې تخنیکی سهوه و د خان محمد سیند راپور چمتو دی نو وسې واوري.
د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د جرګې د یو غړي د دې پوښتنې په وړاندې چې آیا افغان ځواکونه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په یوازې ځان د هیواد امنیت وساتي وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان د اردو او پولیسو د کمیت او کیفیت د لوړېدو ژمنه کړې ده. جنرال وردک په خوښۍ سره وویل چې امریکایي چارواکو د افغانستان د ملي اردو او په تېره د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په تېرو دو ورځو کې درې تړونونه لاسلیک کړي دي.
اولش خریداری 490 واسطه زریحی،
لومړی د 490 زری واسطو د اخیستو تړون دی چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوي او اوس مهال ترې د امریکا په اردو کې کار اخیستل کیږي. ارزښت یې $600 میلیونه دی. همدارنګه جمهور رئیس اوباما د روسیې له جمهور رئیس سره د 29 روسی هلیکوپټرو یو تړون لاسلیک کړ چې ارزښت یې $350 میلیونه دی. بل تړون د 2.5 سیسراس تیارو تړون دی چې ارزښت یې $80 میلیونه دی. دوه نور تړونونه هم په راتلونکو دوو اونیو کې لاسلیک کیدونکي دي چې شپږ تعلیمي هلیکوپټر پکې شامل دي. 40 نورې کشفي او مرستندویه تیاری دي چې ارزښت یې $380 میلیونه کیږي. د دې تیارو او واسطو مجموعي مالی ارزښت له $1 بلیون څخه زیاتیږي، یعنی 1,415 میلیونه. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی هم ورته پوښتنو سره مخ شو چې د تخار ولایت مظاهرو، د خوست ولایت د سړک جوړونې د لسګونو کارګرو وژنو او د نورستان ولایت امنیتي وضعیت ته پکې اشاره شوې وه. جنرال محمدی وویل تر څو چې د تروریزم ځالې له هیواد څخه بهر ویجاړې نه شي، افغانستان به له ناامنیو سره مخ وي.
راپورونه وایي چې په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. په دې جګړه کې چې د ګورتیپی په سیمه کې شوې، دواړو خواو ته د مرژوبلي د اوښتو په اړه هم ادعاوې شوې دي. نور محمد سهیم پرې له سیمې راپور راستولی.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د شنبې په سهار د کندوز په شمال لویدیځ 15 کیلومتره د ګورتیپی په سیمه کې د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ په نښته کې ګڼې مرګوبلې رامنځته شوې دي. د چاردرو ولسوالۍ امنیه قمندان سمونمل غلام عیدین ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته وروسته له هغه رامنځته شوې ده چې مخالفو وسلوالو په سیمه کې د محلي پولیسو پورې یوه پوسته باندې برید پیل کړی دی. ښاغلی غلام عیدین وویل چې په دې نښته کې له مخالفو وسلوالو څخه 4 تنه مړه او 1 کس ژوندی نیول ولای شوې دی. لکه چې وایي
طالبان 4 نفر مړ شوي دي یا ژوندی نیولی ده.
د معلوماتو له مخې په وژل شویو مخالفینو کې د صلاح الدین په نامه د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. ښاغلی غلام عیدین دا خبره هم ومنله چې په دې جګړه کې د محلي پولیسو د یو قمندان سخي په ګډون 4 تنه وژل شوي او شاوخوا 8 تنه نور ټپیان دي. د یادونې وړ ده چې دا په ګورتیپه کې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې چې دغه سیمه د طالبانو له ولکې راوتې او د دولت تر ولکې لاندې راغلې ده، ړومبی ځل دی چې دغسې مخامخ نښته کیږي او دغسې مرګروبلې رامنځته کوي. دا په داسې حال کې چې په دغه سیمه کې د څه د پاسه 200 محلي پولیسو په ګډون د بهرنیو ځواکونو ګڼې پوستې هم اچول شوې دي. هیره دې نشي چې د دې پیښې پړه طالبانو په غاړه اخیستې او ادعا لري چې د قمندان سخي په ګډون یې 8 تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي، خو دغه ادعا امنیتي ځواکونو ونه منله.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
په دغه پیغامونو کې دا پیغامونه شامل دي. محبت الله افغان له جلال آباد څخه لیکلي: زه د ننګرهار محترم والی ته وړاندیز کوم چې په خپل دفتر کې فالتو خلکو ته ځای ورنکړي، ځکه موږ وایي خبري چې ډیر کسان د خبریالانو په شمول ټوله ورځ د ولایت په مقام کې تیروي. کله چې له ولایت څخه راوځي نو همدا کسان په کلیو او بانډو کې د بخشنه غوړن. نو دی وای کله چې دا کسان له ولایت څخه راوځي نو همدا کسان په کلیو بانډو کې د ولایت پر مقام ملنډي وهي او د ولایت د نورو همکارانو څخه دفتری حال اخلي. زلمی زاخلوال د ننګرهار څخه په راستولي پیغام کې وای پښتنو زلمیانو ته پکار ده چې د پاکستان د اسرائیل منګولو څخه ځانونه خلاص کړي. عبدالکریم افغان د هلمند له ګرشک څخه اس ام اس راستولی. دی وایي زموږ په ګرشک کې یوه دولتي شفاخانه ده، په هغې کې داسې ډاکټران ناست دي چې ناروغان ګوري، نسخه ورته لیکي او بیا ورته وایي چې ولاړ سه زما له درملتون څخه دوا واخلي. په دولتي روختون کې هر مریض ته یو ډول دوا لیکي چې همیشه ټولو مریضانو ته یو یا دوه پاکټه ګولۍ لیکي. د عامې روغتیا له وزارت څخه هیله من یم چې په دې باب غور وکړي. احمد د کرکټ مینوالو ته وایي چې که د افغانستان لوبغاړي پاکستان ته د لوبو لپاره اراده لري، له پاکستان څخه دې د لوبغاړي امن وغواړي او بیا دې هلته لوبه وکړي. او نعمت الله د سلطان محمد زوی د غزنی ولایت له اجرستان څخه لیکي چې د غزنی د عامې روغتیا د ریاست نه غواړم چې د اجرستان د روغتیايي کارکونکو سره د